دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا ز خلیل خان يم پام کړئ دې سات خبرونه ده د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکی وای د افغانستان د یو شمیر هغه رسنیو پاړه چې له بار څخه د دوی د حکومت پر ضد تبلیغ کوي پاړه به ژر پریکړه وسی په دغه وزارت کې د رسنیو په خبرونو د نظارت رئیس عبدالحق حماد له باختر دولتي خبري اژانس سره مرکه کې ویلي چې د نافذ قوانینو پر وړاندې کې د افغانستان رسنۍ چې دغه واد لپاره خبرونه کوي باید مدیر مسول او دفتر په افغانستان کې وي دغه طالب چارواکي په دې اړه د هیڅ رسنۍ نوم یاد نه کړ خو زیاته کړه چې هغه رسنۍ چې د نظام پر ضد تبلیغ کوي موضوع د دې حکومت محکمې ته سپارل شوې ده د طالبانو دغه پریکړه د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنو له غبرګون سره مخامخ شوې ده د افغانستان د خبریالانو مرکز پر یادې پریکړې د بیا غور غوښتنه کړې ده او زیاته کړې ده چې رسنیزو سرغړونو ته باید د ټولنیزو رسنیو قانون پر اساس رسیدګي وسی د پاکستان د بارانو چارو وزیر بلاول بوټو پروند د سه‌شنبه پرز په یو احساساتي بیان کې لړنیوال ټولنې وغوښتل چې د هیواد له سیلاب ځپلو سره سخاوتمندانه مرستې وکړي ټاکل شوی چې روانه دوشنبه په ژنیو کې د ملګرو ملتونو او اسلام آباد په کوربتو به یو غونډه وسی او پاکستان به په دې کې له نړیوالو مرستو وغواړي په پاکستان کې د تیر کال سیلابونو شاوخوا 1390 تنه مړه کړل او د چارواکو پر وینا 3 میلیونه نور انسانان اغیزمن کړل او اوبو د دغه هیواد یو په درېمه برخه لاندې کړې وه د دغو سیلاب ځپلو اکثریت یې اوس په سوړ ژمي کې په آزاده فضا کې بې سرپناه او له کړاوونو ډک ژوند کوي ملګرو ملتونو تازه خبرداری ورکړی چې د پاکستان له سیلاب ځپلو سره به ټوله سیمې مرسته د جنوري په 15 نیټه ختمې شي نړیوالو تیر کال له پاکستان سره د 1.4 میلیون ډالرو مرستې ژمنې وکړې خو ملګري ملتونه وایي چې تر دې دمه یې د دغو مرستو یو په درېمه ترلاسه کړي د ایران د بشري حقوقو د فعالانو خبري اژانس هیرنا اعلان کړی چې په ایران کې د ټول هیواد په کچه د مظاهرو له پیل راسي تر اوسه څه باندې 1514 کسان وژل شوي چې بیا تنه لا 13 کلونو کم عمر درلود په متحده ایالاتو کې میشت د بشري حقوقو د څار دغه سازمان د ایران د حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو کسانو شمیر څه د پاسه 9200 اعلان کړی او زیاته کړي چې یوازې د 4500 تنو هویت په ډاګه شوی دی د سپتمبر په 14مه د میسي امینی په نوم د ویزوان انجلۍ له وژل کېدو وروسته په ایران کې پراخې مظاهرې وسوې چې د ایران د حکومت لخوا سختې ځپل شوې دي ځینې ماري پرون د سه‌شنبه په ورځ وویل چې له جنوبي کوریا سره په یو همغږي ځواب کار کوي چې د شمالي کوریا له لوري د اټومي وسلو د کارولو په صورت کې خبرګون وښودل شي د سپینې ماڼۍ یو ویان وویل چې د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن خپلو ټیمونو ته دنده سپارلې ده چې یو اغیزناک او مهنګ سوی پلان ترتیب کړي د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ لا غبرسته کړکېچ نور هم زیات شو چې د شمالي کوریا ولسمشر کیم جونګ اون د خپل واستوي کوپړیو او د وشت واټن میزایلو د زیاتولو غوښتنه وکړه د اوکرين پاوز وای روسیې په تیرو 40 ساعتونو کې د اوکرين په ملکی اهدافو خپل بریدو ته دوام ورکړی دی د اوکرين پاوز وای چې د روسیې پاوز شپږ میزایل توغولي 250 هوایی او د راکټ لانچرونو و او بیا نورې حمله کړې دي د اوکرين د وسلوالو ځواکونو لیدرستیز وای د میزایلو شپږ واړو حمله او دیش هوایی حمله ملکی تاسیسات وشتري دي او یو بل راپور وایي چې د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وایي چې داسې راپورونه ترلاسه کړي چې مسکو د ډرون بریدونو د غزولو په موټه اوکرين کمزوره کوي د خبر تفصیل به زموږ کار څخه وو
نوموړي د شپې وینا کې چې لکیف نه خبردل ویل موږ به ډاډمن شو چې ترګر په خپل دی هدف کې لکه چې نور پروګرامونه کې مات شوی هم مات شي په تیرو سورو کې په اوکرين د روسي د ډرون بریدونه ډیر شوی دي چې د اوکرين د زینو خارنو د برېښنا زیرپناوی هم په نښه شوی د اوکرين ولسمشر وویل روان کال له پیلې دفاعي ځواکونه د اوکرين جوړې اتیا ډرون الوتکې راغورځولې دي مطیع الله عابد امریکا غږ آشنا راډیو
د امریکا ولسي جرګه د سه شنبه په ورځ ونت پنې ده چې د جمهوري غوښتونکي ګوند نومان کاندید مکارټي د رئیس په توګه انتخاب کړي او غونډه یې ځنډول شوې ده د کالیفورنیا ایالت د کانګرس د غړي ته د 230 غړو ساده اکثریت پکارو چې رئیس وټاکل شي خو د خپل ګوند شلو تنو رای ورنکړه و 50 کلن میکارتي چې کټر محافظه کار دی د نومبر په میاشت کې په ګوندي انتخاباتو کې یو سلاته اتیا رای وګټي. خو دا ستاسو په مجلس کې ځینې داسې شی اړخي جمهور غوښتونکي شته چې د ښاغلي میکارتي د مشرۍ خلاف دي. د امریکا متحده ایالاتو په ټولو هیوادونو غږ کړی چې د سوریې د ظالم جمهور رئیس د بشر الاسد ملاتړ کولو د مخې دي دوه ځلې فکر وکړي. امریکا دا خبره لاغه ورسته کړي چې د سوریې دفاع وزیر لاغه وخت راسي چې په دغه ملک کې کورنۍ جنگ پیل شوی د ترکیې د مشرانو سره ملاقات کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان چې په سوریې کې د اسد د رژیم پر ضد د یاغیانو مهم ملاتړی دی په ښکاره یې ویلي چې غواړي د سوریې د جمهور رئیس سره وویني. هغه دا خبره لاغه ورسته کړي چې د سوریې او د ترکیې دفاع وزیرانو په روسیې کې سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس خبریالانو ته وویل موږ د داسې هیوادونو ملاتړ نه کوو چې د یو ظالم دیکتاتور بشر الاسد ملاتړ کوي. جمهور رئیس اسد د روسیې د هوایي ځواک په مرسته بیرته د سوریې په ډیرو برخو کنټرول ترلاسه کړی دی. د سوریې په جنگ کې شاوخوا تر اوسه 500,000 خلک وژل شوي دي، نیمایي نفوس یې بې ځای سوی او دغه ورځ په دغه هیواد کې یو وخت د داعش ډلې هم سر پورته کړی و. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه مو اورېدل.
د امریکا غږشنه رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته
د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دوی محاکم د افغانستان د هغو رسنیو په اړه خپل فیصله اوروي چې د بهره د دوی د حکومت په ضد تبلیغات کوي. طالبانو روښانه کړي نن چې کومې رسنۍ د دوی په وړاندې تبلیغ کوي، خو د رسنیو یو شمېر خاوندان او خبریالان دا په سیستماتیک ډول د مطبوعاتو سانسورول بولي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د افغانستان د رسنیو د فعالیت لپاره د طالبانو نوې دریض د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د افغانستان رسنۍ چې دغه هیواد لپاره خبرونې کوي باید مدیر مسؤول او دفتر په افغانستان کې وي. ادعا کوي چې یو شمېر رسنۍ له بهر څخه د دوی پر ضد تبلیغ کوي.
متاسفانه بعضی از رسانه های کشور که مسئولین شان فرار کرده از خارج کشور به ضد نظام و به ضد کشور و به ضد مردم افغانستان تبلیغ میکنه و افواهات بخش میکنه و دروغ و تبلیغات میکنه و یک نوع در بین اقوام کشور تفریقه میاندازه و نظام رو تخریب میکنه. درباره این رسانه ها که چندین رسانه ها هستن تصمیم گرفته شده، موضوع را تا محکمه رسیده. امید است که در چند روز آینده محکمه درباره شان فیصله بکنه.
د طالبان دغه پریکړه د افغان خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ ټولونو له غبرګون سره مخ شوې ده. د افغانستان د رسنیو یو شمېر مسؤلین وایي دا د طالبان له لوري د سیستماتیک سانسور یو بل ډول دی.
ما فکر میکنم با ادامه سانسور هایی که از طرف طالبان وضع شده بالای رسانه ها، این نوع سانسور سیستماتیک است که از طرف طالبان بالای رسانه هایی که داخل افغانستان فعالیت دارند، نیمه آزادی دارند و رسانه های بین المللی که از آزادی مکمل برخوردار هستند، این وضعیت میتونه که کار رسانه های بین المللی مکمل متوقف کنه در داخل افغانستان و رسانه هایی که نیمه آزادی خود در داخل افغانستان حفظ کردن مشکل مواجه
بسازد. یو شمیر ژورنالیستان وایي طالبان نه غواړي چې آزاد رسنۍ په افغانستان کې فعالیت وکړي.
ورځ په ورځ بندیزونه زیاتیږي، مشکلات زیاتیږي، ستونزو سره اوس کوم اقدام چې دی د دې معنی دا ده چې طالبان نور نه غواړي چې آزاد رسنۍ فعالیت ولري، فقط د دې د کنټرول لاسل رسنۍ په فعالیت لري، وغیر دغه نه آزاد رسنۍ چې د دې کړنی ساری نو هغه نور دی ته فکر چې د خبرو ول نه دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي رسنیزو سرغړون ته باید د ټولیزو رسنیو قانون په اساس رسیدګي وشي.
در حقیقت این نگران کننده است برای نهادهای حامی رسانه ها و خلاف قانون رسانه های همگانی می باشه، چون بر اساس ماده 4 این قانون هیچ فرد حقیقی یا حکمی نمیتوانه مانع فعالیت رسانه های آزاد در افغانستان شود.
د طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې 115 رادیوګانې او 55 تلویزیونونه فعالیت لري. تر دې مخکې د بی سرحد خبریالانو سازمان ویلو چې په تیر کال کې په افغانستان کې 219 چاپی غږیزو او تصویري رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. مخکې له دې چې طالبان د افغانستان واک ترلاسه کړي 540 رسنۍ موجودې وي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیوي خبرونه درولې. خو تر دې وروسته امریکا غاټ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
د وزارت دویشتم کال د افغانستان او پاکستان د اړیکو لپاره د تودو سړو ډک کالو. د طالبانو او پاکستان وزیرانو او مذهبي عالمانو دوه اړخیزه سفرونه وکړل. د تجارت کچه لوړه شوه. د افغانستان په ارزانه بیه د ډبرو سکرو اخیستلو پرته په ډیورنټ کرښه وزه کړکیچنه وه. شهناز نفیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د 2022 په سر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه شوي اټکلونه د جنوري نه تر دسمبر پورې نږدې رساخیږي. د دسمبر په میاشت کې افغانستان ته سیرمه د پاکستان خیبر پختونخوا ایالت کې د ترهګرۍ دومره پیښی وشوي چې د امریکا د منځنی قوات مشر جنرال مایکل کوریلا تاریخي خیبر سیمې ته لاړو او د امریکا معتبره ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې د یوې مقالې سرخط وو چې افغانستان او پاکستان په جګړه بوخت دي.
اول تاسو ګورئ د ملګرو ملتونو په آخري اجلاس کې اسمبلی کې شهباز شریف ډیر بد پیغامونه ورکړو او د بی اعتمادۍ پیغامونه د نه دوستۍ پیغامونه کم نه کمه که دښمنۍ ورته ونه وایو. نو دا یو طرف ته د بهلول په دوه درې مرکو کې چې وزیر خارجه ده ډیر ناخوشاینده فیصله تیوري وړاندې شوه د طالبانو پیسې کې د رسمیت پیسې کې چې پښتنې ترې کېدلې د ډیر مختلفه نظریات وه. او آخري اسمبلۍ د ملګرو ملتو کې د یو سلو شپاړس هیوادونو چې منفي رایه واچوله پاکستان په هغه اولو ملکونو کې وو چې دا منفي رایه واچوله.
د امریکا د سیړنې اداره بروکینګ په جنوري کې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې یو سلویخت سلنه زیاتواله ولیدو. خو د امریکا د سیړنو اداره او د سیمو کارپوهان د دې علت د پاکستان افغان تګلاره ښایي.
دیکھیے سوچنے سمجھنے والے لوگ یہ پہلے سے سمجھتے تھے.
پو خلکو ته لوړان دینه معلومه وای چې د پاکستان افغان تګلاره غلطه ده او دا سم نه ده چې د یو داسې ډلې ملاتړ وکړي چې د یوشتن پیړۍ فکر نه لري. ما مخکې ویلو چې د افغان طالبانو بیا واکمنی د پاکستان بریا ده. خدا بریا به د دوی په غاړه وي او همداسې وشول. هغه پانګونه چې پاکستان پر طالبانو کړې وه نو تر اوسه یې هغه ګټه نه ده ترلاسه کړې چې تمه یې ترې کېده.
2022 کې په پاکستان کې افغان کډوالو سره چلند، په کراچۍ کې په بندیخانه کې د دوو افغانانو مړینه، د ښځو او ماشومانو په ګډون د سپینګیرو افغانانو نیول، د ویزې لپاره په کابل کې د پاکستان سفارت ته د افغانانو اوږده کتارونه، په کابل کې په پاکستانی سفیر بریت، د ډیورینډ کرخه باندې پر لپسین خطي او په جواب کې د تورخم او چمن سپین بولدک دروازې تړل داسې ننداري وي چې ټول کال په نړیوالا سیمایزا او ټولنی زرسنو زلي دي.
خاص کر کومه په تیر لګ وخت کې وګورو نو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې کومه کرخه ده د چمن سپین بولدک الته کې یو بل پسې په لږ وخت کې درې داسې پیښې رامنځته شوې د هغې په وجه باندې عام ولس ته ډېر زیات زیان ورسېدو. په هغې کې که ډزو کې موږ وګورو نو هم نقصان ورسېدو او د هغې سره سره که موږ نظر واچو نو د اقتصاد او تجارت ته لارې هم ګوره. د پاکستان خو اسې ډېرې پولې د افغانستان سره داسې لارې دي.
د جنوري د میاشتې نه تر دسمبر پورې په اړیکو کې د لری بری او کله کله د نښتو د پیښو ترڅنګ د ډیورینډ کرخه هم په بحثونو کې یاد شوې ده. دغه کرخه افغانستان او طالبان رسمي سرحد نه مني خو پاکستان یې نړیواله پوله ګڼي.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په تیرو نهو میاشتو کې بهر ته د 5,096 زیات چلغوزي صادر کړي دي. افغان سوداګر وایي په چین کې د کورونا وبا خپرېدو دغه هیواد ته د چلغوزو په صادراتو اغېز کړی. اکرام شینواری رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیرو نه میاشتو کې څه باندې 5,000 ټنه جلغوزي یو شمېر بهرنیو هیوادو ته صادر کړي. د دغه وزارت وایان اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته وویل چې دوی تمه لري چې د روان لمریز کال تر پایه به بهرنیو هیوادو ته د جلغوزو صادرات نور هم زیات شي.
ما تقریبا در حدود 5,380
ښاغلي جواد وویل په تیرو نه میاشتو کې موږ نږدې 5,300 ټنه جلغوزي چې مجموعي ارزښت یې شاوخوا 350 میلیون ډالر رسیږي پاکستان، چین، ایټالیا، متحده عربی اماراتو، امریکا، سعودي عربستان، قطر، جرمني، هالند، تاجکستان، هند او هم کانادا، استرالیا او ترکیه ته صادر کړي دي. خاغلی جواد د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د شپیر په اساس ویل چې په تیر 2022 میلادي کال کې د وړم 2023 میلادي کال پرتله بهرته د جلغوزو صادرات زیات او په دغه موده کې شاوخوا 2,500 ټنه جلغوزي یوازې چین ته صادر شوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوي غړی جنرال کوزیویچی په تیر 2022 میلادي کال کې د زړه سوزو لپاره بهرنی هیوادو په ځانګړي ډول چین ته د جلغوزو صادرات کبو. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د زغه چارواکي دی ویناله مخې په تیر 2022 میلادي کال کې له افغانستان څخه بهر ته شاوخوا 2,000 ټنه جلغوزي صادر شوې دي. خاغلی کوزیوی د افغانستان د جلغوزو لوی مارکیټ په چین کې دی، خو په دغه هیواد کې د کورونا او بد خبرېدو له امله د نور کلونو پرتله په تیر میلادي کال کې دغه هیواد ته په کم اندازه جلغوزي صادر شوې وو.
اما رسمي چې مرقام د وزارت تجارت او د اوتاق تجارت سره دی دغه 2,325 په اندازه باندې صادرات شوې دي. د پخوا په اندازه باندې د تیر کال په اندازه باندې یو څه کم دي، اما مشکل دا دی چې الته په چین کې کورونا دا بازار وجود نه لري، بازار نشته دی، الته کم خرچيږي، چا چې مال وړي دی هغه هم الته نه خرچ شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوی غړی وایي چې د چین پر تل په نورو هیوادو د افغانستان جلغوزي څومره زیات بازار نه لري.
په دغه خاطر باندې کومګې پاکستان ته ویسو یا په سره تر شه عربو ته ویسو یا دغه شو هغه شانتي چې په چین په بازار کې ډېر قیمت مجګي په نور ځایونو کې دومره نه کیږي. په اروپا کې اکثره سپینه جلغوزه یعنی چې هغه پروسس شوی او خالی هغه مغزي هغه خرچيږي ما چین ته او نور ځایونو ته چیزي د ټوله زمونږه هغه د پوسدار جلغوزه چې د پوس سره پروسس کیږي د پوس جلغوزه جی د پوس سره شریکه. نو یو څه سره مشکلات یې هم دغه دي چې هوایي کوریډور ما غشانت چې په خوا فعال او غشانت قوي فعال نه دی او یو سبسایډي څوک نه ور کوي، او بل طرف ته په چین کې دغه مشکلات دي چې مارکیټ یې ډان دی، تر اوسه پورې کورونا دا مشکلات دي، هلته قرنټینونه دي، نو په دې خاطر تجارت یو څه کم شوی دی.
د پخواني رژیم په روسي کلو کې د افغانستان د تولیداتو د حسونې او د صادراتو د پراختیا لپاره د هېد او چین په ګډون د یو شمېر هیوادو سره هوایي دلیزونه پرانیستل شوي وو چې ورسره دغه هیواد صادرات هم زیات شوي وو. د تېر رژیم پر مهال د افغانستان څخه د صادراتي توکو د لیږد په برخه کې سوداګرو ته سبسایډي ورکول کېدله او په کم مصرف باندې توکي بهرنیو هیوادو ته صادرېدل. که سم د طالبانو حکومت د ځینو هیوادو سره هوایي دلیزونو له لارې سوداګرۍ ته دوام ورکړی او هم یې د ځمکې له لارې بهرنیو هیوادو سره په ځانګړي ډول چین سره د منځنۍ اسیا له لارې راکړه ورکړه زیاته کړې، خو افغان سوداګر وایي چې د مخه په تېر رژیم کې صادراتو پر محل ورته سبسایډي ورکول کېده چې اوس محل ورته دغه سیملاتک د طالبانو د حکومت لخوا نه برابرېږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اورېدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په پاکستان کې د ترګرۍ د پیښو پاړه د پارلمان د وی غونډې نه وروسته په ټویټ کې لیکلي چې ترګرۍ به ونزغمل شي او په ضد به عملیات وشي. خو د چارو کارپوهان وایي چې تر څو پاکستان د افغانستان په اړه خپل پالیسي بدل نه کړي د پاکستان دننه وضعیت به هم خنه شي. پام وکړئ دې رپورټ ته. د پاکستان حکومت وایي چې د طالبانو په ضد په هر ځای کې ویت عملیات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله هم په دې لړکی ویلو چې د افغانستان حکومت پاکستانی طالبانو په نازایونو ختم نکړي، د هغوی په ضد به په افغانستان کې دننه هم عملیات وکړي. صدر اعظم شہباز شریف د پاکستان او په خاص توګه د پښتونخوا د امنیت وزیر پاړه د امنیت را د غونډې نروسته په یو ټویټ کې ویل چې هغه په دې اړه لوی پریکړه کړې او دا چې د پاکستان حکومت به د ترګری پاړه د زغم د نه لرلو پالیسی ولري. د پاکستان د ډان رسپانې خبریال اسماعیل خان امریکا غږ ته ویل چې د پاکستان د صدر اعظم دغه ویناوي ځینې پښتنې راپارولې دي.
اوس خبر دغه چې دا به څنګه کیږي زمان دے خیال چې صدی صفوجی آپریشن یا عملیات چرته کې پواړی چې پیل ځکه چې دې لپاره به بیا آبادی او کل واړی الته کې آپریشن کول واړی دیم غټه خبر دغه ده چې سب په کار جار باندې خو داسې دغه نشته منطقه نشته چلته کې طالبان په مخامخ موجودی دی په منطقه کې فوجی عملیاتو کې هغه منطقه دغې نه راخلاصه کی دا خو زیاتر ګوریلا جګړه روانه ده کسان راشي د شپې نه وخته یا سو وخت کې راشي بریدو کې بیا لاړ شي او په تیاره کې غیب شي.
اسماعیل خان دا هم ویل چې فوجي عملیات حل نه دي خو ممکنه حل څه دي هغه ویل
اوس بیا بس کیږي ما زما خپل دغه دی چې کم اوسه پورې کم دغه روانو دی چې کومه آی بی او ورته انټلیجنس بیسډ آپریشن دی هغه رنګ چې زونه روانې کې دي چې پای کې لګتوندوالي راولي کې دي چې نور دا رنګ دی دې ته توجه لګاو او زیاته کی او دغه نه غټه بل خبره ماته داسې کوي چې دی د افغانستان سره خامخا په دې موضوع باندې اوس خبره کوي او داسې مې خیال دی چې دې شي دی وخت کې اوس دې د چي ټي پی سره خبره اونه کی او نه په نه د افغانستان التکه د طالبانو سره د غیر مشرانو سره په دې باندې خبرو.
د پاکستان په خوانی سناتور افراسیاب خټک هم ویل چې د پاکستان د حکومت چې په خوای کوم پوځي عملیات کړی دي هغه کومه ګټنه ده کړی هغه زیاته کړه
هغه باره کې خلکو ذهن کې ډیر سوالونه ته پوښتنه دي او تحفظات دي. اوله خبره دا ده چې پاکستان حکومت چې په خوا کوم دلته کې اپریشن نه کړو خصوصا په 2014 کې چې لوی اپریشن ضربې اسپنوم کړو د هغه نتیجې څه شوې د خوې شه دوی د دشتګردی ملا ماته کړې ده مګر حقیقت دا دی چې دشتګردی زیاته شوې ده. بل خبره دا ده چې په هغه کې چې خلکو کم تاوان لیدلې وو جانی تاوان او مالی تاوان تر اوسه پورې پاکستان حکومت هغه تلافی کړی نه دی هغه بازارونه یا کورونه پوره نه دي جوړ شوي.
ښاغلی خټک زیاته کړه چې تر څو د پاکستان د افغانستان په اړه پالیسی بدل نه شي په پاکستان کې د نن حالات نشي سمېدي.
پاکستان خپل د افغانستان کې طالبانو مسلط کول لپاره کافي کوشش کړی دی نو دا څنګه خبره چې طالبان الته کې خدي او دلته کې خراب دي نو دا یو طالبان دي. بل خبره دا ده چې طالبان دلته ټي ټي پی دلته څنګه راغله نو دا خو څو پورې چې دې سوال جواب یې ویلې نو دلته کې چې کوم مظاهره شوي دي پښتانه چې څنګه پښتونخوا کې راوتلي دي هغه ټول سره شک دا دی چې دا جهاد دی فساد دی او دا د پاکستان جنرالانو دلته راوسته دي.
د پاکستان حکومت د امنیت لپاره تحریک طالبان پاکستان سره د جون د میاشتې راهیسې اوربند کړو خو دې ډلې د نومبر په میاشت کې اعلان وکړو چې دا اوربند ختموي. نصرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په ختیس کې د 2023 کال د پاره د ګوزن یا پولیو په وړاندې د عامې روغتیا وزارت او همکارو ادارو د لوري په 15 برخو کې ځانګړي پلانونه جوړ شوي چې پکې د خزینه واکسین ترانو زیاتول شامل دي. ابو بکر علي زی رپورټ را لګلې.
ختیس چې تیر 2023 کال ورته د پولیو په برخه کې د هیواد په کچه ننګون کې کال و وو صحاوی مثبت سیمپلونه او یو مثبت پیښه پکې ثبت شوې و. د عامې روغتیا مسولین وایي چې د 2023 کال لپاره ورته ځانګړی مایکرو پلان جوړ کړی. د عامې روغتیا د پولیو یا ګزن د بیړنیو پیښو سره د مبارزې د مرکز مسول نیکولی شاه مومن امریکا غږ سره په خبرو کې وویل
د 2023 میلادي کال لپاره لومړی د مایکرو پلان اپډیټ کول چې د سره په دې ټیمونو کشمیر کې زیاتوالی راشي. دویم د غیر زیرو یا هغه ماشومانو چې د پولیو د څاڅکو نه یا د واکسینو نه به برخې پاتې کیږي د تعداد کمولو په موخه د خزینه صحیح کارکوونکو په بعضو ساحو کې استخدام چې سره د محرم به دوی استخدام کیږي. دریم د انکاري ماشومانو یا ریفیوزل کورنۍ د واکسین لپاره بعضې اقدامات په نظر کې نیول شوي دي.
نیکوریشا زیاتوي چې په 15 برخو کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی راوړی. مایکرو پلان اپډیټ کول منکرو کورنیو د قانې کولو لپاره د خزینه کارکونکو ګمارنه، د عامه پوهاوي د ټیمونو زیاتوالی، او په روغتیایي مراکزو کې د خزینه روغتیا پالانو زیاتېدل چې په دې سره به د ګوزنډ یا پولیو د ګواښ کچه صفر ته راټیټه شي.
ټولنو په سطحه او د خطر لاندې ساحو کې د مبالغینو استخدام، دا ځل د روغتیایي مراکزو کې د خزینه واکسیناتورانو تعداد زیاتول چې د 2.5 نه تر 3 پورې، او هغوی ته تخنیکي ټریننګونه ورکول، او پنځم د روان کال په جریان کې به د 8 نه تر 10 پورې د پولیو د ناروغۍ په ضد د واکسینو کمپاینونه.
بل لوري ته هم خلک چې د پولیو صحاوي او د ناروغانو مثبتو پیښو ورته اندېښنې پیدا کړي، په نړیواله ټولنه او د افغانستان نامې روغتیا پر وزارت غږ کوي چې د پولیو په وړاندې د خپلې چارې ګړندۍ کړي. محمود تل د امریکا غږ سره په خبرو کې وایي چې که یا د ناروغي مهار نه شي او د ګواښ لاندې سیمې سمې نظارت نه شي، ممکنه ده چې لا نورې سیمې هم په یاد ویروس ککړې شي.
په 2022 کال کې په ختیځ کې د ساحوي مثبتو سیمپلونو کې راپ ډیر لوړو، او همدارنګه مثبت پیغ هم سب شوی و. له همدې امله ختیځ د ګوزندو ګواښ سره مخ دی. د نړیوال ټولنې او د پولیو پر ضد مبارزې ادرسونو زخم غوښتنه ده چې دغه سیمه ځانګړی تعقیب لاندې ونیسي تر څو د دې ناروغۍ مخه ونیول شي، او د پولیو سره د مبارزې هغه موسسات چې اوس فعالیت کوي له هغو نه غوښتنه ده چې په تیر کې کومې نیمګړتیاوې موجود وي هغه ته جدي پاملرنه.
په ختیځون کې د خلکو روغتیا پالانو سره ګڼې اندېښنې دي چې لا هم ځینې خلک خپل ماشومان نه واکسین کوي، خو یوازې همدا دوه څاڅکي واکسین دی او چا ژوند د تلپاتې معلولیت څخه ژغورلی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدلې مه هېروئ.
د روان کال د جنوري په لومړۍ نیټه د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې افغانانو یو مظاهره کړې وه. زموږ همکار احمد الله ارچوال د دې مظاهره د مخه په اړه د مظاهره د وی ګډونوالې محبوبه اختری سره مرکه کړې. تاسو ته دراورو
پرون چې په واشنگتن ډي سي کې کومه مظاهره شوې وه په دې کې چا ګډون کړی؟
پرون چې په واشنگتن ډي سي کې کومه مظاهره شوې وه زیاتره په کې هغه ښځې وې چې د افغانستان ښځو لپاره خپل غږ پورته کړو، ځکه چې په افغانستان کې زیاتره ښځې نشي کولای چې ښوونځي او پوهنتونونو ته لاړې شي، او بل دا چې هغه نشي کولای چې کار وکړي. نو هغه دغه امکانات نه استفاده وکړه تر څو چې خپل ښځو د افغان ښځو لپاره یو غږ وکړي.
خا په دې مظاهره کې یوازې ښځې وې او که سړي هم پکې وو؟
زیاتره ښځې په دې مظاهره کې زیاتره ښځې وې او سړي هم پکې ګډونوال ول چې ډېره ښه پرمخ تلله.
خا د مظاهرونو غټې غوښتنې څه وې؟
زیاتره غټې غوښتنې همدا وې چې غټې خورته نه شي ویلې، ځکه چې دا د ټولو ډېر عام حق دی چې باید ټول ته پرته له دې نه چې باید پوښتنه پرې وشي ورکړل شي. مګر په افغانستان کې په خواشینۍ درته وایمه چې هغو دغه حق نه لري چې خپل زده کړې وکړي، خپل کار ترسره کړي. البته ښځې په افغانستان کې نو هغو دپاره دغه مظاهره تنظیم شوله چې نړیوال ته خپل غږ ورسوي.
ښه، د واشنگتن د مظاهرې مخکې د نړۍ په نورو سترو ښارونو کې لکه په پاریس کې او په جرمني په ځینې ښارونو کې او لندن کې هم مظاهرې شوې. ستاسې له نظره د واشنگتن مظاهره به کومه ګټه ولري؟
زه په همدې هیله یم چې دا به یو ګټه ولري او نړیوال د افغانانو ښځو په خصوص غږ ته غوږ ونیسي، او دې ته پام وکړي چې ښځې د افغانستان 50% برخه ده او ډېر زیات مهمه ده، او څوک نشي کولای چې هغو ژوند په خپل لاس کې واخلي او هغه ته اجازه ورنه کړي شي چې خپل تعلیم، کار او دا هر ځکه چې بعضې کورنۍ یوازینۍ دا ښځې دي چې کور ته مثلا نفقه راوړي او کولای شي خپل ماشومانو ته ډوډۍ پیدا کړي. دا چې کار ته پرېنښودل شي، دا چې تعلیم ته پرېنښودل شي، نو د هغو ژوند خو ډېر وخته هم په خطر کې، او دا به نور هم په خطر کې شي. ډېر خلک به که څه هم لږه ډېره زیاته شوې ده، نور به هم خلک بدبخته شي. او زما هیله له نړیوالو نه دا ده چې د ښځو غږ واورېدل شي او هغو سره مرسته وکړل شي، ځکه چې زیاتره موږ ګورو چې په خبرونو کې نومونه راځي، په خبرونو کې دا موضوع راځي، مګر هېڅ داسې عمل پکې نه ده شوی. زه غواړم چې نړیوال د افغان ښځو غږ واوري او یو عملی توګه یو کار وکړي د افغان خلکو لپاره.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو نه